ونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او پکې د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو او لویو تحولاتو په اړه اوري. په افغانستان کې د امریکا د پوځ هوایي بریدونه سکال درې چنده زیات شوي دي. د هلمند په مارجې کې د روان وضعیت په اړه مفصل رپورټ اوري او دا هم اوري چې د پکتیا ولایت یو شمیر کډوال او بې ځای شوي شکایت لري چې مرستې ورته نه رسیږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د نورو مسئلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. روسیا وایي دوی په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بمباریو هرکلی کوي. او د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په واک کې له 8 کال پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د نورو مسئلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د داعش، القاعده او طالبانو په ګډون د نورو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې د تقویت لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي. دواړو مشرانو په دې یو ساعت تماس کې د ایران، سوریې، اوکراین او شمالي کوریا په مسئلو هم خبرې وکړې. روسیا وایي دوی په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بریدونو هرکلی کوي. د انټرفاکس روسی خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې د طالبانو د اپیومو پر فابریکو بمباري د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز کولی شي او روسیه د نشه یي موادو پر ضد د امریکا د دا ډول اقداماتو هرکلی کوي. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې مسکو چمتو دی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق پر ضد له واشنګټن سره په شریکو اقداماتو بحث وکړي. روسی چارواکي وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په هلمند کې د نشه یي موادو د تولید په لابراتوارونو بمباري وکړه. امریکایي ځواکونو په روان میلادي کال کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې هوایي بمباري درې چنده زیاته کړې ده. د جرمني خبری اژانس یا ډی پی ای په خپل رپورټ کې وایي د روان کال د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې راټول شوې شمېرې ښیي چې سږ کال د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو تر 3500 زیات بریدونه کړی دي. په داسې حال کې چې د 2018 کال په همدې موده کې د طالبانو او داعش پر اهدافو د 1400 په شاوخوا کې حمله شوې وې. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دغلته د وسلوالو پر اهدافو امریکایي ځواکونو هوایي بمباري په ناڅاپي توګه زیاته کړې ده. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په واک کې له 8 کال پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د رابرټ موګابي په استعفا لیک کې چې د دې هیواد د پارلمان رئیس ولس راغلی دي چې زه ګبریل موګابي د زیمبابوې د اساسي قانون د 96 مادې له مخې خپله استعفا وړاندې کوم چې په فوري ډول عملي ده. د موګابي د استعفا تر اعلان وروسته د دې هیواد د پارلمان غړو په چغو او نڅا سره د دې خبر هرکلی وکړ. پارلمان پرون موګابي د دې لپاره چې واک پرېږدي استهزا کړی او خو نوموړي د پارلمان تر غونډې مخکې استعفا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د موګابي استعفا د شفافیت، ډیموکراسۍ او سولې په لور د سمېدو لپاره د هیواد ته یو فوق العاده فرصت بللی دی. درې نوي کلن رابرټ موګابي چې په اقتصادي توګه د هیواد په بې ثباته کولو او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنو وروسته له هغې واک پرېښودو ته اړ شو چې پوځ یوه اونۍ مخکې مرکز حرارې ته داخل شو او له نوموړي وغوښتل چې استعفا وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې د راوستلو پر مسأله تلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په دې او ساعته خبرو کې ټرمپ په سوریه کې ډول په سوریه کې د روان شخړې د حل په هدف د ملګرو ملتونو د هڅو په بیا پیلولو، بشري ناورین په پای ته رسولو او د سوریې د بېزه شو خلکو د بیرته ستنېدو په اړه ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین یوه ورځ وروسته تر هغې په خپلو کې خبرې وکړې چې ښاغلي پوتین د سوریې له جمهور رئیس بشار اسد سره وکتل. خو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په دې تلیفوني تماس کې د سوریې د ولسمشر اسد د راتلونکي په اړه څه نه دي ویل شوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر نن د سوریې د وضعیت په اړه د دې هېواد په ساحلي ښار سوچي کې د ایران او ترکیې له مشرانو سره هم غونډه وکړي. او د فرانسې پولیسو یو روسي میلیاردر په مالیاتو کې د تقلب په تور نیولی دی. د روسیې د دولتي خبري آژانس رپورټ له مخې د فرانسې پولیسو روسي میلیاردر سلیمان کریموف د دوشنبه په ورځ د فرانسې د نیس ښار په هوایي ډګر توقیف کړ. د روسیې د رویټرز خبري آژانس د فرانسې د څارنوالۍ د دفتر د یو چارواکي له خولې ویلي چې ښاغلی کریموف په مالیاتو کې د تقلب له لارې د ترلاسه شوو عایداتو د پاکولو په یوه قضیه کې د تحقیقاتو لپاره نیول شوی دی. د روسیې انټرفاکس خبري آژانس بیا وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په فرانسه کې د سلیمان کریموف نیول کېدل تایید کړي دي، خو وایي چې ښاغلی کریموف د روسیې د مشرانو جرګې غړیتوب لري، ډیپلوماتیک مسؤونیت لري او دې مسؤونیت د نوموړي د زندانی کېدو مخه نیولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا هوایي بریدونه سږ کال د تیر کال همدې مودې په مقایسه درې چنده زیات شوي دي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د هلمند مارجې ته ځو، چیرته چې له اوږدې مودې راهیسې جګړې روانې دي او دغلته افغان پوځیان هم د خپلو خاطراتو خبرې کوي.
بس دا دیکھ ملی اردو کسانو شهیدانو
د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کوچ کبیر خان وی لرند چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د 19 کلنو په څیر نورې مخکخه لوبډلو ته هم ماته ورکړي. د نور رپورټونو سربیره په دې خبرونه کې دا هم اوري چې په پکتیا کې راستنه شوی افغان کډوالو به شوی وای چې له دوی سره د مرستو په مسأله کې ناانصافي کیږي.
په یو کوټه په یو کشکن کې درې دوه ورونه یو در په چلا وسم لرم دوه کالم کې چیر دا مرکله.
په غزنی کې په دې ورسېو کې د نا امنیو په اړه هم مفصل رپورټ لرو.
موږ په دې باندې توانېدلې چې په دواړو ولسوالیو کې د دې هغه شوم عمل هغه وغندو هغه وټکوو.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اورېدونکي اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلای شي. تازه شمیرې ښیي چې پروان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو د امریکا هوایي بریدونه د تیر 2018 میلادي کال په مقایسه درې چنده زیات شوي دي. د جرمني خبري آژانس په یو راپور کې ویلي دي د 2018 کال د پیل راهیسې د اکتوبر د میاشتې تر نیمایي پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پر بیلابیلو اهدافو نږدې 2500 بمونه غورځولي دي. په داسې حال کې چې د 2018 کال د ټول کال په اوږدو کې دا شمیر زرو ته رسېده. په دې اړه تفصیل له اجمل اند اورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو او داعش د وسلوالو پر اهدافو د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارۍ په چټکه توګه زیاتې شوې. د جرمني خبري آژانس وایي د امریکا هوایي ځواکونو د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو 3545 گزارونه کړي دي. په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو ټول 1330 بریدونه شوي وو. جرمني خبري آژانس سره ټولو کلو شمیرو پر بنسټ وایي د روان کال د اکتوبر د میاشتې تر نمایي پورې په افغانستان کې 2400 هوایي بمباري شوي. په داسې حال کې چې د 2018 میلادي کال په ټول کال کې امریکایي ځواکونو د هوایي بمباریو شمیر زرو ته رسیده. دا نوي شمیرې ښیي چې په روان میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر اهدافو د بمونو غورځول د 2018 میلادي کال په مقایسه درې چنده زیات شوي دي. د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې پکې د ترهګرو په تعقیبولو او په نښه کولو ټینګار شوی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباریو کې چټک او ناڅاپي زیاتوالی راغلی. وړمه ورځ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو ځواکونو امریکایي قمندان جنرال جان نیکلسن د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د نوو صلاحیتونو ورکول ډیر موثر تمام شوي دي. نوموړي د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته په خطاب کې وویل جنرال جان نیکلسن وایي دښمن ته زموږ پیغام دا دی چې په جګړه یې نشئ ګټلی، دا هغه وخت را رسېدلی چې بله وسله پر مځکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. همدا دوه ورځې مخکې امریکایي ځواکونو 2000 کیلوګرامه وزن لرونکی یو بم په هلمند کې د نشئی موادو پر یو لابراتوار وغورځوه. دا د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته لومړنی دا ډول ګزارو. جنرال جان نیکلسن وایي دا مهال په افغانستان کې له 400 څخه تر 1500 پورې د نشئی موادو د تولید فابریکې شته چې طالبان ترې مالی ګټه اخلي، خو د هوایي بریدونو له زیاتېدو سره د ولسي خلکو مرګشوب له هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګشوب له د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په 350 زیاته شوې وه.
د هلمند مارجا یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې له اوږدې مودې راهیسې ناامنه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو همکار محمد الیاس دایی د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د سیمې شاوخوا ته تللی دی او په اړه مفصل رپورټ برابر کړی.
سهار وختي ګڼ شمېر لوډ بای یا اوږده باریز غروال د غاموی ټانګونو رینجرونو او جنراتورونو له فاصلاتو او نیم مدنو بار دي بیرته لشکرګاته دي چې په تیر یو کال کې د ماینونو هوانونو او استهلاک له وجې د کار لویدلي. موږ لا هم تم یو او د مارجې د کمپ په نوم سیمې نه چې 9 کیلومتره د دې ولسوالۍ د مرکز نه لرې موقعیت لري باید مخ پر جنوب حرکت وکړو او په ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ کې بندو سرتیرو ته ځان ورسوخو. دا کار ځکه ځنډنې دی چې په لاره کې پر پاخه سړک ماینونه دي او د انجینري ټیم هم نه دی رسېدلی. د غرمې تر ډوډۍ وروسته مو د مارجې د مرکز په لور د زکم تر څلور لارې پورې ځانونه ورسول. د زغروالو او لویو لویو ټانګونو دغه کاروان تر سلو ډیرو وسایلو ته رسیږي چې اکثره یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ په مرمیو او مجماتو بار دي. دا منظم د پولیسو یو عسکر چې دوه کاله د مرجې په معاصره کې تیر کړي دي او لا هم بوخت دی غواړي د کمپ نه د ولسوالۍ په مرکز کې خپلو ملګرو ته د اکمالاتي کاروان په امنیت کې برخه واخلي. ازادي راډیو ته وویل 15 کاله کېږي چې په وسلوال پوځ کې دنده لري، خو د ننګرهار تر درېنور وروسته تر ټولو بدې ورځې په مرجې کې تیر کړي دي.
نوم رحمت ګل دا د مرجې دونه بدې خاطرې راسلې دا بده خاطر دا چې په یو ورځ کې ما شپږ دېس مړې لدیجې مونږ درې کسو وستل لدې لارې نه شپږ دېس نفره چې د چا سر نه وي د چا پښې نه وي د چا تنې نه وي رامړل دلته په یو میاشت شل ورځو کې دلته بند پاتې وو. نو هوایي پروازونه بند کړي وو بیخي طالبان زور کړی وو پسې. نو خو په یو رقم د زموږ قمندان صاحب د خدای خیر وي قمندان صاحب جواد خلیل بس د همدغه په قدرت سره په وسه تاوان سره بس دا د ملي اردو کسانو شهیدانو او که زموږ وو په تاره کې بس په هر رقم ته وڅېول د جنابي وسلو ویوړل. ډېره بده خاطره همدا وه چې په یو وار کې شپږ دېرش نفر زموږ تر مخه ولاړل لاسته.
د ده سره اوس د دوه کاله وړاندې ملګری نسته، ټولې په مخامخ جګړو او کمینونو کې وژل شوي دي. د مارجې د کمپ او زکم څلور لارې سیمې سره له دې چې د وښو او طبیعي درختو ډکې دي، خو دا چې ښکاري لکه په یوه شبه کې چې کوم توپان تیر سوی وي او هر څه یې له خلکو وړي وي. په هلمند کې د عامه نظم د 15 لواء قمندان جنرال خلیل جواد راته په مارجې کې وویل عملیاتو ته ادامه ورکوي.
فعلا مو شما در ساحات
دی وایي دغه اوس موږ د مارجې په جنوبي سیمه کې یو. شمالي مارجې ته سپېڅلې شوې ده، مخالفینو ته تلفات هم اوښتي دي. هغه ماینونه چې دوی په پلونو او لارو کې ځای په ځای کړي وو کاش او خونڅه شوي دي. دغه عملیات به دوام وکړي او د هغه سرتیرو لپاره چې په مرجه کې د اکمالات هم کوو. زما د معلوماتو له مخې د مرجې 40 سلنه سیمې لا هم پاتې دي او هلته به لوی عملیات کیږي او سیمې به تصفیه کیږي.
فعلا پرسونل دار حالت پیشروی و تصفیه و تلاشی است.
حالات دلته د خلیل جواد د خبرو سره څه فرق کوي؟ خلک نه تر سترګو کیږي. دا سارو او علایمو څخه داسې ښکاري چې ملکي خلک له تیرو دوو کلونو راهیسې د مرجې کمربندي او نامله سیمو ته نه دي ستنه سوي، ځکه هر څه په ټپه ولاړ دي. د زغروالو او بارسو موټرو کاروان د مارجې د مرکز په لورې ولاړی، خو موږ ته د زکم تر څلو لارې وروسته د تللو اجازه نه وه. که څه هم خلیل جواد وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو خبره کوي، خو د طالبانو ویاند که رسوف احمدي دغه خبرې نه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅ ډول تلفات نه لري، خو د مارجې په کمپ کې د حکومتي سرتیرو 2 شوبلې سوځولي دي، ګڼ شمېر سرتیري پکې وژلي دي، اما چارواکي دغه خبره نه مني. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند مارجه.
د هلمند د مارجې ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یا سرتیرو د خاطرو او وضعیت په اړه مو له محمد علی استای واورېدل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي ټیم پرون کابل ته ستون شو. دې ټیم په ملیزیا کې د پاکستان ټیم ته په فائنل کې ماته ورکړه او د آسیا د اتلولۍ حقدار شول او اتلولۍ افغانستان ته راوړله. د افغانستان د ملي ټیم پخوانی روزونکی کبیر خان وایي لرنه ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د 19 کلنو په څیر نورې مخکښې لوبډلې ماتې کړې. د کرکټ دغه پخوانی ملي روزونکي ټینګار وکړ چې د 19 کلن لوبغاړو لپاره باید کرکټ بورډ خاصه پاملرنه وکړي او هغوی ته په ملي ټیم کې د لوبېدو زمینه برابره کړي. له کبیر خان سره د مشال لډیو خبریال غلام غوث مرکه کړې ده.
ټول مکه خو افغانستان په دې باندې مبارکباد لایق دی چې په دې لیول باندې په 19 لیول باندې ایشیا کپ ګټل داسې اسانه خبر نه ده. ولې چې په ایشیا کپ کې دې وخت کې پاکستان سره سره د هند ټیمو، د سریلانکا ټیمو او بنگلاديش ټیمو دا سلور ونه چې ټیسټ سټیټس والا ټیمونه دي او ډېر پیاوړي ټیمونه دي. نو اول خو دې ته په دې ډېر مبارکباد دی او دا د دې د کورنی کرکټ او د 19 د کرکټ چې دی د مضبوطوالي نشاندهی کوي چې دې ډېر سیستم ډېر ښه روان کړی دی. کرکټ سیستم یې ښه دی، کوچنګ سیستم یې ښه دی او سلیکشن سیستم ډېر ښه دی. چې دا ټول سیستمونه یو ځای شي، یو انصاف وي او محنت وي، نو بیا انشاءالله دا ټیمونه مخکې راځي. نو همدې لکانو کې مخکې د افغانستان نیشنل ټیم ته ملکان راځي او دې کې دوه درې لکان ډېر ښه ځلېدل او د هغوی پرفارمنس ډېر ښه. امید لرم چې افغانستان کرکټ بورډ به د هغوی سپیشل کیئر وساتي، د هغوی سپیشل کوچنګ به کوي او د هغوی باندې سپیشل خیال ساتي چې هغه نیشنل ټیم ته ولیږي. دا یو دوه کسان دي، یو بیټسمین چې کوم سینچری کړی فائنل کې، د زدران علی دی کې پوټینشیل ډېر زیات. خو الته که به دې سره سره به تاسو ګورئ چې نیشنل ټیم کې د دې فلحال ځای جوړیږي که نه جوړیږي.
کبیر خان صاحب، د افغانستان د کرکټ راتلونکي یا مستقبل ته تاسو په څه نظر ګورئ؟
اوس چې دی په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې اوس دی په خپل خپل ولاړ دي، په خپل خپل پلیئرز جوړي. نو زما ذاتی خیال دا دی چې دا کوم ملکان چې اوس را روان دي نوې کول، دا اوسنګ چې د افغانستان کرکټ روان دی مخ په بره، انشاءالله دا به ډېر زر په نیشنل لیول باندې، په سینیئر لیول باندې دا غره ټیمونه چیلنج کول شروع کړي. څنګه چې انډر 19 ټیم په پینزه ټیسټ پلی، مطلب پینزه سلو ټیسټ پلینګ ټیمز او پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش سره او هند سره د دې په موجودګۍ کې فائنل وګټلو، نو ان شاء الله یو هغه وخت لري نه دی چې کله به دې سینیئر ټیم هم چې دې ملکونو په موجودګۍ کې غټي لاس راوړي.
او کبیر خان صاحب، قدم وایي چې کم سیاسي اختلافات دي د ملکونو ترمنځ، نو تاسو څه فکر کوئ چې باید دغه سیاسي اختلافات د لوبو نه لري وساتل شي؟
زه بالکل تاسو سره په دې باندې متفق. لوبه یا کوم یو سپورټس دی، دا د امن پیغام ورکوي، دا کلم د جنگ پیغام نه ورکوي، دا د سیاست پیغام نه ورکوي، دا سیاست د بهر دی. نو که دو ملکونو که خپل سیاسی اختلافات شته هغه د زریاتی اختلافات کې شي سیاسي کېدی شي د هغې د سپورټ سره هیڅ تعلق نشته. مونږ زموږ چې دا کوم مشران دي که هغه د پاکستان دي که د هند دي که د افغانستان دي که دی دی ته یو ګوري چې مونږ که یو بل سره د سپورټس اړیکې خپلې ښه ساتو نو انشاءالله د امن اړیکې به نور هم ښه شي. ولې چې سپورټس سره خلکو کې مینه زیاتېږي چې خلاص د سپورټس لارې هم بند شي نو دا خو د یو داسې د امن لاره تاسو بند کړي.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم د وروستۍ بریا چې د آسیا د اتلو لوبو په لوبه کې فائنل لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخواني روزونکي کبیر خان څرګندونې مو واورېدې.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم احمد شیبر ته وار ورکو چې د نړۍ مطبوعات لوستي دي او د مهمو مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا هاګ د څارنوالي د غوښتنې په اړه مطلب خپور کړی دی. فاتو بن سودا د دوشنبې په ورځ وویل چې د 2003 کال د مې له میاشتې راوروسته په افغانستان کې او د 2002 کال د جولای راوروسته دي د هغو هیوادو د جنګي جرمونو او بشري ضد جرمونو په اړه څېړنې وشي چې له افغانستان سره ارتباط لري. بن سودا غواړي چې په دې موده کې دي د طالبانو، د افغان پولیسو، ملي امنیت، امریکایي ځانګړو ځواکونو او استخباراتو له لوري د ترسره شویو مشکوکو تیریو په اړه تحقیقات وشي. فاینانشل ټایمز په دې اړه لیکي چې ښایي له دې سره واشنګټن په غوسه شي. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړې نه ده، خو د ورځپاڼې په باور دا محکمه د دغه هیواد خلک د جرمونو د ترسره کېدو له امله له قانوني پلوه څارلی شي، په دې شرط چې په هغو هیوادو کې جرم کړی وي چې هغوی د هاګ غړیتوب ولري. د فاینانشل ټایمز په باور دا امریکایانو ته د هاګ محکمې خبرداری ګڼل کېږي ځکه چې د وړاندیز له مخې هاګ د مشکوکو کسانو د تحقیقاتو غوښتنه کوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم همدا مسله څېړلې ده او لیکي چې متحد ایالات باید د قهر پر ځای د دې هرکلی وکړي او د هاګ محکمې په تحقیق کې مرسته وکړي. نیوزویک مجلې بیا یو بله موضوع څېړلې ده. دغه مجله په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباری زیات شوي دي. د دې خبرونې په باور د اکتوبر تر 1 دېرشمې امریکایي ځواکونو څه باندې 3500 بمونه پر طالبان واچولي دي. دا شمېره د تیر بشپړ کال نږدې 3 برابره ده او د وړم کال 4 برابره. د نیوزویک مجلې په باور د بمباریو دغه زیاتوالی د اګست په میاشت کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ستراتیژي سره یو ډول ارتباط لري چې له امله یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شو. نیوزویک بیا وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خبرې راخیستې دي چې د دوشنبې په ورځ وویل چې په هلمند کې F-22 الوتکو او B-25 الوتکو د نشئی موادو د فابریکو د لمنځه وړلو له امله بمباري کړې ده. د همدې بمباری مسله نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یوې مقالې کې څېړلې ده. د ورځپاڼې لیکي چې افغان او امریکایي الوتکو په هلمند کې د یکشنبې په شپه د طالبانو د مخدر موادو پر ډیپوګانو بمونه وغورځول. نیویارک ټایمز د جنرال نیکلسن په وینا لیکي چې په افغانستان کې طالبان د نشئی موادو له 400 تر 500 پورې لابراتوارونه لري. ورځپاڼه بیا د سیمه ییزو کتونکو په وینا خبر ورکوي چې د طالبانو نږدې 80% کې عواید د مخدر موادو له درکه دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې طالبان هر کال د اپیومو له درکه تر 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
د امریکا روغتیا وزارت د ژوند او کورنی تعلیماتو کتابونه د پوهنې وزارت ته وسپارل. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جام نعیم د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د دې کتابونو د سپارلو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې په تعلیمي نصاب کې د دې کتابونو په شاملېدو سره به د کورنیو په روغتیا کې د پام وړ بدلون راشي. بلخوا د پوهنې وزارت مرستیال چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې دغه کتابونو ته به د پوهنې وزارت په نصاب کې ځای ورکړي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د خژوند مهارتونه، لومړنۍ مرستې، مخدره مواد، ساري ناروغۍ، د انسان بیولوژي، ارواپوهنه، واکسین، خوارځواکي او پاکوالی هغه مسایل دي چې د کورني تعلیماتو په کتابونو کې ورته ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پوهنې وزارت سره د یوې هوکړې له مخې د ژوند او کورني تعلیماتو کتابونه چمتو او د سه شنبې په ورځ یې د دغه وزارت چارواکو ته وسپارل. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د دغو کتابونو د سپارلو پر مهال ویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د دغو کتابونو په شاملې دو سره به د کورنۍ او په روغتیا کې د پاموړ بدلون راشي.
ټول یو کتلې بزرګ جامع ماشومره تشکیل میته
دی وای ماشومان د ټولنې ولویا کتله جوړوي چې روغتیا یې زموږ لپاره ډیره مهمه ده، ځکه لوې خو دوی باید خپل درسونه په خټو غزده کړي او لا بلې خو دوی خپل روغتیا او سلامتی ته هم متوجي وي او وکول شي چې روغتیایي موضوعات خپل کورنۍ ته هم انتقال کړي. خغلی نعیم دغه شانویل د پوهنې وزارت سره د شبې هوکړه لمخې دغه کتابونه له څلورم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې تدریسېږي او د په خبره د کورنۍ د سلامتیا ضامن بوي. دغه کتابونه د پوهنې وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په مالی او تخنیکی همکارۍ د عامی روغتیا وزارت لخوا چمتو شوي دي. د عامی روغتیا وزارت د پالیسي مرستیال وایي لا دې وړاندې هم روغتیایي موضوعات په ښوونځیو کې په عتیط او پرک ډول تدریسېدل، خو د دغو کتابونو په تدریس سره به د زده کوونکو د پوهاوي کچه لوړه او له دې لارې به د کورنیو د ټولنې نه نورو وګړو سره معلومات شریک کړي. نو د وړاندې د هیواد لومړی میرمنې بیبی ګل غنی ویلیو چې د افغانستان د عامی روغتیا او د پوهنې وزارتونه باید ځوانانو ته د بلوغ د دورې په اړه پوهاوی ورکړي. په هغه وخت کې د افغانستان د پوهنې او عامی روغتیا وزارت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په نویو روغتیایي کتابونو کې به دا او نورو روغتیایي موضوعاتو ته ځای ورکوي. بلخوا د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب مرستیال اسدالله محقق چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و، په تعلیمي نصاب کې د ژوند او کورنۍ تعلیماتو د کتابونو شاملېدل ګټور وبلل. دی وایي نن هغوی له څلورم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې دغه کتابونه چمتو کړي او د پوهنې وزارت ته سپاري. زه ډاډ ورکوم چې له دغو کتابونو به تر ډېره ګټه اخیستل کېږي. دغه کتابونو ته بنه یوازې دا چې په تعلیمي نصاب کې ځای ورکوو، د ښوونکو د تدریسي کتابونو په توګه هم ترې ګټه اخلو او په کتابخانو به هم ویشو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي کمیسیون غړي طیبه زاهدي وایي په ښوونځیو کې د دغو کتابونو تدریس به د ماشومانو او کورنیو د روغتیایي وضعیت په ښهوالي کې د پام وړ اغیز ولري. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی رو سر او سی او ترنور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شدیم.
ټاکل شوی دی چې نن د روسیې په سوچی ښار کې د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشران د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي، خو تر دې مخکې پرون ولسمشر پوتین په همدې ښار کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او په دې کتنه کې یو ځل بیا د سوریې د کړکېچ پر سیاسي هواري ټینګار وکړ. په عین حال کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو بیا پر خپلو کې د سوریې په اړه تلیفوني خبرې کړې. اجمل ان پر رپورټ لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبه په ورځ په سوچی ښار کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. د کرملین ویان وایي بشار الاسد د څلورو ساعتونو لپاره په روسیه کې و. په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پایل راهیسې دا دویم ځل دی چې بشار الاسد له ولسمشر پوتین سره د لیدو لپاره روسیې ته سفر کوي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د هغې غونډې په درشل کې سوچی ته تللی و چې ټاکل شوې نن په دې ښار کې د روسیې، ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون جوړ شي او پکې د سوریې پر روان کړکېچ خبرې کیږي. همدارنګه ولسمشر پوتین د سې شنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم ټلیفوني خبرې کړي چې پر نورو مسلو سربیره دواړه مشران د سوریې د روان بحران د ختمولو پر لارو چارو هم غږېدلي. د کرملین لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر پوتین د بشار الاسد سره د خپلو خبرو په اړه د امریکا ولسمشر ته معلومات ورکړي او دواړه پر هغه پلانونو غږېدلي چې د سوریې د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته په جنبا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د کړکېچ د سیاسي هواري په هدف خبرې اترې پیل شي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر ټرمپ او د روسیې ولسمشر پوتین د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره د جنوا د خبرو ملاتړ کړی. روسیا او ایران د سوریې په هغه کورنۍ جګړه کې چې په 2018 میلادي کال کې د حکومت پر ضد د مظاهرو له ځپنې راپیل شوه د بشار الاسد د رژیم کلک نظامي او سیاسي ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د هغه یاغیانو ملاتړ کوي چې ولادیمیر پوتین او بشار الاسد یې ترهګر بولي. د روسیې ولسمشر پرون په سوچي کې خپل سوریایي سیال بشار الاسد ته وویل سره له دې چې تر اوسه اوږده لاره په مخ کې ده، خو په سوریه کې جګړه پای ته رسېدلې. ښاغلي پوتین د 2018 کال په مارچ کې هم ویلي و سره له دې چې په سوریه کې پوځي عملیات دوام لري خو د دې هیواد ځواکونه په پراخه توګه په سوریه کې خپلو اهدافو ته رسیدلي. د سوریې ولسمشر بشر الاسد د ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې د سوریې په کړکیج کې د روسیې د رول مننه وکړه او ویل هغه مهال چې په تروریستانو بریالی شي غواړي چې په سیاسي بهیر کې هم پرمختګ وشي. د سوریې په شپږ کلن کورني جنګ کې تر اوسه پورې 310,000 کسان وژل شوي، تر 6 میلیونه زیات خلک مهاجر شوي او شاوخوا 5 میلیونه نور په کور دننه له یوې سیمې بلې سیمې ته کوچېدلي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، اتنیم بجې شوي دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د نورو نړیوالو مسئلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. روسیا وایي دوی په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر فابریکو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بریدونو هرکلی کوي. امریکایي ځواکونو په روان میلادي کال کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې هوایي بریدونه 3 چنده زیات کړي دي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په واک کې له 2 کاله پاتې کېدو وروسته پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو په سوریه کې د سولې د راوستلو پر مسأله ټینګار کړی دی او د فرانسې پولیسو یو روسیه میلیاردر په مالیاتو کې د تقلب په تور نیولی دی. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په د 1 ولسوالۍ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې روانو عملیاتو ښه پایله ورکړې ده. د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد زمان په د 1 ولسوالۍ کې د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په روانو عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي او ګڼ شمېر سیمې تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت په غزنی ولایت کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دغه سیمو ته سفر کړی او په یادو عملیاتو کې د برخه لرونکو سرتیرو سره خبرې کړې دي.
دا افغان پوځیان دي چې له سندرو او نڅا سره په زغروالو ټانګونو کې د عملیاتو په لور روان دي. هدف یې دا دی چې خپله خاوره د دولت ضد وسلوالو مخالفینو څخه پاکه کړي. دا پوځیان چې ځان د خاورې ساتونکي بولي د جیاک ولسوالۍ په لور روان دي. ما یې هم ملتیا کوله. د جیاک ولسوالۍ شاوخوا 40 کیلومتره د غزنی ولایت مرکز څخه لرې پرته ده چې زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي او د ځایي خلکو په خبره چې زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. خو افغان پوځیانو له تیرې 1 میاشتې راهیسې دغلته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي. د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي دغه عملیاتو ښه پایله ورکړې او وسلوال طالبان یې ځپلي دي. مل پاسوال امنیه قمندان محمد زمان چې د یادو عملیاتو مشرۍ په غاړه لرل د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او دغه راز یې ګڼ شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصې کړې. نوموړي وایي په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوب لاوښتې. خو د کرشمیر په اړه څه نه وایي.
دیوی گاڑیا مانگئی او پلان لمخی مونگا پا دی باندی توانی دلیو چی پا دوارو گولا سوالی کی دیدی آغا شوم عمال آغا وغندو آغا وطکو او دخمن پا تیختا کی دی او مونگا عملیات نن دی دیاک پا گولا سوالی کی او جمعه مونگا تقریبا پا اکثر آغا گولا سوالی کی کسی پذیر دی آغا تر سرکی دی او دا اوسم دی اوکابی تیزبین په نوم د خالد کمپاین په چوکاټ کې زمونږ مشترک عملیات جریان لري چې خوشبختانه ویلې شمه چې دښمن دلته په غزنی کې مات دی او کوم خاص د صوت نه لري. تلفات د دښمن زمونږ سوچنده تلفات لري او مونږ تابان جنگ دی ولی زموږ تلفات ډیر کم دی.
ځایي چارواکي وایي د دغه ولایت په شمیر نورو ولسوالۍ کې نور افغان پوځیان هم د وسلوالو په ځپلو بوخت دي. دغه ځایي چارواکي وایي غزنی ولایت کې دا مهال 2 تروریستي ډلې فعالیت لري لکه طالبان او حقانی ډله چې د افغان دولت په ضد وسله پورته کړې او جنګیږي. بل خو بیا د جګړې ستړي د دولت له دغه عملیاتو خوښ خو دولت تخواست کوي چې د یادو عملیاتو پر مهال د دوی سره او مالته جدي پاملرنه وکړي. د اجیاکو ولسوالۍ دوو تنو اوسېدونکو چې سیمې تازه د وسلوالو له شتون څخه پاک شوي وي ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه عملیات خو صاحب دلته عملیات وسلو عملیات ډېر وسلو د اردو ملي د پولیسي ملي دغه د ولسوالۍ د خدمتګارانو دلته په دغه کلی کې عملیات زموږ خو د ولسوالۍ په خلو کې دلته پراته یو. دغه عملیات چې دلته وسلو هغه شپه ټول ویده ولو سخت عملیات سو دویم ډېر ژوبل سو. دغه د جومات په مخ کې دلته د وینې مینې ټول توی سوی ولو عملیات د غزني څخه د عملیات کولو موږ ډېر راضي یو له دوی نه د ولسوالۍ نه د قمندان صاحب د امنیه نه د ټولو نه راضي یو شکر.
بل یو اندازه تصفیه شوې د هغو تصفیه کېدل داسې نه دي چې هغه په جبایي مقاومت کې هغه پراته دي چې دا بېجایه مرمۍ پیر کېږي. دا پل دا ګوایو چې دغه دغه عسکر وروڼه دي دا کار نه کوي. داسې مرمۍ چې بعضې وخت کې دغه مشران قمندان صاحبان نه وي دغه عسکر چې لارو ته ووځي یا وظیفې ته ځي دغسې بعضې وخت کې دغسې هوایي مرمۍ ولي هغه په ملکي خلکو باندې.
وسلوالو طالبانو که څه هم تازه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روانه عملیات ته شاتومبولي او ویلي وو چې دغلته یې ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوبل اړولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پکتیا ته راستنه شوي سلګونه هغه کورنۍ چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د تیرو څو کلونو په اوږدو کې دې ولایت ته راغلي دي وایي افغان حکومت د دوی لپاره تر اوسه نه مرسته کړې ده نه یې ورته سرپناه برابره کړې ده او د بیروزګارۍ تر څنګ له ګڼو ستونزو سره دوی مخ دي. زموږ همکار داود طفان له دوی سره غږېدلی او په اړه یې رپورټ لري.
سلګونه کډوال په پکتیا کې د کډوالو چارو ریاست مخ ته راټول شوي وو. اعتراضونه او غوښتنې یې کولې. ویل یې که دوی ته یې حقونه نه ورکول کېږي او د ستونزو هواري لپاره یې حکومت کوټلي ګامونه پورته نه کړي دوی به خپل اعتراضونه پراخ کړي.
دا څو کاله کېږي چې موږ چکن کړی دا پر مې په جت کې دي دلته هم سب کړي بیا مې څلورانی نه دی لري څکه چې هغه دفتر ته راشم څوک د غږ نه اوري چې وایسته دي نه یي موږ خو سر شي د ضرورت جای نه لرو په پردي کې پراته یو. دا مرسته باید موږ سره وشي زمي ده زمي دي پاره چې راغلي
به مواد نه لرو مزدوري تاسو ته پته ده مزدوري نهسته ولا دا ټول مجبوري راغلي ولا ټول په یخو کوټو کې پراته یو. ولا ول د کریا کور دا خدای منی دوله سم بیاستو کریا غم پاتې ولا یو تعالی لرګي نه لرو دا یو زنه دا څه چې ویني دا ټول دا چې ولا ول د سپینګرای مې چې مزدوري وای ولا که سوال تر راغلی
روزانا دس چل دل ته 1500 نفر ولاړ دي. دا ټول ماجرین راغلي دي د پاکستان ماجرین دي چا 15 کاله کیږي چا 3 کاله کیږي یو نفر سره امداد نه کیږي. خودسه چل دغه باید د کونډې دی رند دي کې اعتماد دي کې غریبان په پردو کورو کې پراته دي باید سره امداد وسی.
دوی دا مول د ژمی پر رسیدو په کورنیو کې ماشومان او مېرمنې د یخ لامل لګنو ناروغي سره مخ شوي او حتی په کورونو کې د سون او ځان ګرمول لپاره څن نه لري او لاغه ورځي چې راستانه شوي دي ډیر د کار پاتکه کوم سالم مصروفیت نه دی پیدا کړی. یوازې دا دوه تنه نه دي چې د کار نشټوالي مرستو نه ور رسیدلو سرپناه نه لرلو او لګنو ستونزو سره ځانونه لاس او ګریوان ګڼل. د کډوالو ریاست مخ ته راغونډو سپینګیرو په عمر پخو کسانو شکایتونه کول. ویل یې حکومت واسطه لرونکو ته مرستې ورکوي.
طالب جان پیسې راځي چې څوک ملکان دي وایسته لري مټرې لري هغه راوړي غریبانو ته یو تم نه رسیږي. ما کړیا راپور کړه نن یې درته راپور کوم سبا را سره لاړ سه کوټه یو کوټه یو کشکن می جوړ په یو کوټه په یو کشکن کې درې دوه ورونه یو ځر په چلا وسم لرم دوه کال م
مرسته میشی مگر زیر سرگی روانو پروسک پزمی که دری ورزی زواب را که ولارن بلا کمی دام دیدلی.
دا دغو کډوالو په ډله کې ځینې په دې نظر هم که حکومت ورسره څه نشي کولای دوی دې ځواب کړي چې بیرته ګاونډي واد پاکستان ته کډوال شي.
ما نوم چې نعمت ګل ده او د ګردیز اوسیدونکی یم. که چېرته موږ سره دغه سیال وي د مرستې دغه نه کېږي نو موږ ته مجبور یو چې بیرته واپس بیا لاړ شو په خپل پاکستان ته. خو دې وجې نه ځو چې دلته یخ د دغه نه وي کور نه وي کمبل نه وي لرګي نه وي بل شي ګزاره نه کېږي نو مجبوریت ته ځو به نه. کاروبار نه وي هېڅ شی نهشته.
د پکتیا ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس حضرت میر همت وایي دوی غومره امکانات نه لري چې ټولو خلکو ته په خپل وخت ورسوي خو بیا هم په هڅه کې دي چې د کډوالو ستونزې هوارې کړي.
څومره امکانات چې لرو هغه مونږ ډېر کم لرو. سړې هوا رسېدو سره مونږ کنن زر کورنۍ لپاره مونږ غوښتنه کړې وه چې کنن زر کورنۍ شي باید حکومت وشي نو مونږ د انسیار ادارې په مالي لګښت 450 کورنۍ لپاره حکومت پیدا کړو. هغه هم فقط په مرکز ګردیز کې یوه ولسوالۍ مونږ حکومت نه نیولی. نو د خلکو تقاضا زیاته ده خو بدبختانه زموږ امکانات کم دي.
کډوال او راستنیدونکي په داسې مال شکایت کوي چې د پکتیا په ډیرو ولسوالیو کې د ژمي پر رسیدو د نامنیو څخه بې ځایه شوي کورنۍ هم د سرپناه روزګار او څه نه لرلو له ستونزې سره مخ دي او په پرله پسې ډول له حکومت څخه د مرستو غوښتنې کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. دا اونۍ بیا ستاسو ګڼ پیغامونه راغلي چې ستاسو د سیمو د ستونزو ښکارندوی کوي. همدا پیغامونه به واورو او دغه راز یادونه کوم چې د پکتیا ولایت روغتیا ستونزې به هم د همدې ولایت له یو چارواکي سره وسپړو. دا به وروسته واورو. لومړی د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام اورو چې نابینا دی او د کرکټ لوبې په اړه معلومات غواړي. له دا به واورو.
السلام علیکم. زوزیر احمد مبنا مدر صرف لکه ده کندار ولایت صرف تاس صرف تماس کیم. من سال سیشن ده برز در اپو پا و بجو پر اپورو تسوه ده چه کرکیت سنه بنایانو ده پارا داغه کماتا یا پا کندار ولایت که زیره وشه یا بل زی زنه بنایم داوستز ماز را غد کومه که شده کرکیت زوزان داخل کم مننه پر دالم بربانی
پیغام څخه. تاسو د ازادي رادیو د هغې مرکې خبره کړی چې د نابینایانو د کرکټ لوبې په اړه یې کړې ده. ستاسو دا غوښتنه مو د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغني بشردوست سره شریکه کړه. ښاغلی بشردوست ازادي رادیو ته ژمنه وکړه چې دا تورنمنټ په نږدې ورځو کې په کندهار ولایت کې هم ترسره کیږي او نابینایانو ته به د کرکټ لوبې فرصت ورکول کیږي. پر ځای بولم چې دلته د ښاغلي بشردوست سره د ازادي راډیو د همکار احمد تکل هغه مرکه هم درواورم چې په لویدیځ ولایتونو کې د کرکټ د تورنمنت په اړه کړه ده. هغه د مرکه په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د دې تورنمنت د جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینایانو لپاره کار او فعالیت پیل کړی و چې زه څنګه کولی شم چې نابینایانو ته د لیک او لوست اسانتیا ورکړم. د لیک او لوست اسانتیا تر څنګ د ځان سره دا فکر وکړو چې دغه زموږ نابینایان ورونه چې کومې د ځای په ځای باندې ناست دي ادي د فارغت یو تفریحي پروګرام هم موږ ولرو. خوشبختانه به ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې دا غي نمر کې دزې انډیا ته تللی او ما د نجمینو کرکټ هلته د زینه تماشا کړی و او یو څان د دې په سبب لرلې مې دې نه اغستې و. نو بیا ما غوښتل چې ما د خپل لوس د خپل نظر شریک کړم. لا هغه دې ما سره ومنل. خوشبختانه د افغان کنکشن په ملالي ملاتړ باندې زه وته وانه د مشاغې دې ما ته سفې چیرې کړې چې ما دې را باندې وکړو. ما د ټورنمنت په نګار کې فلاره واچول چې بي کې دوه بریټي مونږ موجود چې د مزار شریف نه مې لکان راغښتي و. هغه سایب سره ما کار کړی و، په کنړ کې ما کار کړی و، په نګرا کې دا درې واړه ټیمونه مې سره مخامخ کړل او خپل مینځ کې خپله لوبه ترسره کړه.
نابینا خو توپ هم نشي لیدلی او بیټ هم نشي لیدلی، څنګه دغه معلومه وایي؟
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړي یا زنګونه بندي، دغه توپ د بنیانو غورونو په شان تین دی، دغه توپ د ځمکې پر مخ باندې کیږي. کله چې بیټسمین ته توپ بالر اچي هغه دغه کوي چې ته ریډي، هغه ته وایي چې زه ریډي یم، او بیټ هم چې دی د ځمکې په سر باندې غوټ شوی او دغه توپ د ځمکې په واسطه باندې کولی کیږي راسن بیټسمین ته. هلته بیټسمین ولاړ دی، د دې شرنګار یو دی شرنګار یو ته رانږدې شو، بیټ ورپسې راته وایي په حکم د خدای سره او شپږیز او څلوریز راته وایي.
له عملی نظره څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پوهیږي چې توپ له کومې خوا را روان دی او بیا دی دغه بیټ څنګه ورته برابروي؟
دا خو ما تاسو ویل چې دغه نابینیانو دپاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې ځای په ځای شوي دی. تاسو پوهیږي چې نابینیان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي، خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده، د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیټ راتاوي او هغه خپل موقعیت په ځان برابروي.
تر اوسه پورې په دغو لوبو کې چې وشوي، تاسو په خپله هم لوبه کوئ، څلوریزې، شپږیزې او همدا منډې، څنګه کېږي دا راته تشریح کړئ؟
زمونږ دواړه بیټسمنان چې دکې ولاړي د توپ ډګر ته وهلو لپاره ولاړي، یو په ښي لاس باندې منډه وهي، بل په چپ لاس باندې منډه وهي. دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نه شي، یو دوی د ټکر ونه کړي. کله چې مونږ دغه ځای ته نابینا نه وي ور مخامخ کوو، دغه مهید چاپېریال چې که د دې نقشې ورته مونږ ورکوو او دغه د نقشې په واسطه باندې کولی شي چې خپل حرکت وکړي او خپل ذهن سوچ چې کوم دی په هماغه موقعیت باندې کوي. دغه میدان چاپېریال چې نابینا د طبیعت د ښکلا نه مایوس دی، دا ورته مونږ تشریح کوو د یو بنا په واسطه باندې چې دغو نه قدمونو کې ستا د ختمیږي ته دلته بیا تور لیږي ته بله ویکټه ولاړ ده. یعنی په لنډو کې دغه داسې وي موږ دغه چاپېریال د میدان چې کوم یو دی، دغه موږ د یو بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص د نابینایان دي، موږ سره شته دی په دې ټولنه کې، هغې ته موږ ټرینینګونه ورکوي، د هغې په واسطه باندې دا میدان ته روښانه کېږي او نابینا ډېر په جرات سره دلته کولی شي چې منډه وکړي او منډه استعداد هم لري.
او څومره پېښېږي چې دوه نابینایان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي؟
یاره ما خو چې 2012 کال نه دا لوبه کوم، د خپل شاګردان زده کوونکي دي، بلځه په دې خاطر ما مو ته موقعیتونه معلوم کړی. یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل لاس باندې منډه کې، بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې، نو خیل لاس والا خیل لاس باندې منډه کې، چپ لاس باندې، نو هغه هیڅ کلم نه مخامخ کیږي، بل سره ټکر امکانات د هیڅ کلم نه کیږي.
دغه هلکان چې له تاسو سره راټول شوي دي، د تاسو له کوم خلکو نه غوره کړی دي؟
زه خو داسې بیا چې د ختیځو ولایتونو کې د نابینیانو دپاره دادخواهي او عمق وهاوی زما پروګرام دی د افغانستان دپاره د سویډن کمیټې په مالي ملاتړ باندې وي مخې ته وړم، او شاګردان لرم، سب سینټر یې لرم، محلي ټولګي لرم، نو هغې د باندې زه ګرځم دلته ټولو شاګردانو دپاره، هر ټولګیو کې ما شاګردانو دپاره بیټ او توپ د افغانستان دپاره د سویډن کمیټې په همکارۍ ورکړی دی، او هغې د سرزا عمل کوم، او هغې د باندې عمل ته چاپېریال کې تمرینات کوم، او د کوم بیا دې نه زه پېتونه پېژنم چې مثال زما کونړ کې څومره شاګردان تکړه دي، لغمان کې څومره شاګردان تکړه دي، په ننګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي. بیا ما غوښتل یو شاګرد راوباسم او دغه ته راولم لوبې ته، چې میدان کې په منډو باندې راول سونه جنا په منډه ریلی شي، هغه ته پوری زه چې کوم چې کرکټ د پاره نامه ده کی.
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي، لموره نابینا پیدا شوی دي که وروسته د جګړو یا نورو حوادثو په نتیجه کې نابینایان شوی دي؟
پوهیږي محترمه چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشین بند کړي. افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو یو ماشین لګېدلی دی، او روزانه معلولین زیاتېږي. ورو دي کې اکثریت چې دي ورو نه انقلابیان معلولین دي، او ډېر کم د ګوتو په شمېر باندې ما سره مدرزات نه دي، نو ټوله دې صحیح دي. خو الله جل جلاله دغه ماشین په افغانستان کې ودري، او نو د افغانستان کې الله جل جلاله معلولین نه صدا کوي، ټوله دې صحیح دي. ورو
دوستانو، د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشر دوست خبرې مو واورېدلې. نور پیغامونه او هم د پکتیا ولایت د روغتیا د مشر څرګندونې هم لرو. دا خبرونه تر پایه راسره واورې.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ہلو، السلام علیکم. د پکتیا تمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا تمکنی ولسوالۍ شارینا بازار څخه تر ستر ګرمي مقبلو کلي پورې غځېدلی سړک ډېر سخت کندو کپر شوی ده. دې سړک باندې هیچا هم کار نه دی کړی، نه دولت او نه کومو شخصي مؤسسو. باید دا سرسرې خاص پاملرنه وشي تر څو د ګرمي مقبلو ستونزې هوارې شي.
بله، د پکتیا ولایت د امرخیل ولسوالۍ نه زه وکم الانګ. د پکتیا ولایت او چارواکو ته او مشرانو ته یو پیغام لرم، خدای دې وکړي چې دوی ته ورسیږي. هغه پیغام په دې ډول دی چې د مدخلو سره ته کومه مرسته روشي هغه مشرانو ته ویر کړی شي چې دا تاسو تسخین کوئ په کلو بانډو کې غریبانو ته ویر کوئ هغه یې مړه په خپلو کورو کې کېږدي غریبان په ځای پاتې شي او په دویمه وار کې چې کومه دوا د پکتیا ولایت نه کومه دوا چې کلینیکو ته راشي هغه کلینیکو کې مړو کسانو ته ورکولی کېږي یعنې غریبانو ته کومه توجه نه ورکولی کېږي.
السلام علیکم ویحات کرنایم له پکتیا څمکنیو څخه. زه د پکتیا ولی څخه غوښتنه کوم چې یو دولتي بانک څنګه څمکنیو ولسوالۍ ته راوړي هغه حالات چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به د څه هیله کوم چې هغه کار زر تر زره عملي کړي.
السلام علیکم ګومل د ولسوالۍ خبره کوم ګومل ولسوالۍ لارې بندې جنگ شروع ده د ازادي راډیو نه دا غواړم ولې دا نشروي دا د اورېدونکو ته مې شې کې اجازه لارې بندې د موږ لارو سره په تشلیف.
السلام علیکم وسات انوال لا فقط تم کنه یو څه د تم کنه او د پکتیا کمن لوی هر چې سره کې ما کې کاند کتو ور باندې کار باندې خو هغه کار غیر دی باندې زه د نوګرو مقامات څخه هیله کوم چې دې غیر معیاري کار مخه ونیسي او دې ته یو څوک او پلاوی وټکی چې دې ته حاڅېړنه وکړي چې په مې کار روان څنګه یو کار کار شروع کړی چې له هغه وتل خبره ده نو یارم چې ګوان مقامات سماغه وړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د پکتیا والو دوستانو ستونزې مو اورېدې. کوم ازادي رادیو تعقیب کړی وینو تیرونی د همدی ستونزو په اړه د پکتیا د والی لویان سره خبرې سوي دي خو د هغو دوستانو پیغامونه هم ډیر رسیدلی چې په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې ستونزې لري او د پکتیا له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې ډیره پاملرنه وکړي. د پکتیا د زورمات ګردې سمکنی او د غرز له مرزکی ولسوالۍ څخه ګرن لیکلي پیغامونه د 93 شمیرې لاري رسیدلی چې د خبرونې وخت د کمال له کبله په عمومي ډول وایم چې دوی د روغتیا له مسولینو غواړي چې په سیمو کې روغتیایي سکتور ته وده ورکړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمدزی چې اوس پر دغه دنده ګمارل شوی دی پر خپلو پروګرامونو د ازادي رادیو له خبریال داود تپان سره غږېدلی په ګټه پی وورو.
زه خو اوس د عامې روغتیا ریاست لپاره راغلی مخکې له دې نه مې د پکتیا په ولایت کې د بي پي چستې پروژې لپاره کار کاوه چې د اطرافو ټول کلینیکونه زموږ سره وو او اوس موږ د ریاست لپاره راغلو انشاءالله کارم شروع کړی دا په ټولو برخو کې د موږ او ولایتي روغتون او زوی ته ارتقا وکړله نو په دې باندې کار شروع کړی دا د هغه پروسه مخکې وړو چې په آینده ار پی یا په ریکوست پر پرپوزل کې چې دا د انجوګانو په پروګرام کې موږ ته خدمات یا زوی په سطح باندې شروع شي ځکه زموږ رئیس جمهور امر ورکړی دی چې د پکتیا د زون مرکز د دې د ولایتي شپخانه باید او زوی ته ارتقا وکړي.
صحیح وضعیت کې د سویلې کېږي ستونزې موجودې دي تاسو سراغلی څومره ستونزې درک کړي ځکه دغه ریاست د څلورو کلونو پنځو کلونو شاوخوا په موده کې سرپرستانو اداره کوو رئیس یې نه درلود.
نو هر جای کې چې کار وي ستونزه به وي دا خو په هر جای کې دا موضوع شته ده خو خبره دا ده کله چې دلته موږ راغلو اوله اوله ویتون هم دا و چې زموږ زیات فوکس په ولایتي شپغانه باندې وو یو دا و چې دې نوي تعمیر ته انتقال وکړ نو هغه امکانات چې موږ په زړه شپخانه کې لره لغه دلته په دې باندې نشو کولای اول کوشش هم دا و چې هغه پیسې چې دې لپاره مختص وي هغه پیسې دغه امر هم واخیسته دغه منظوري هم واخیسته هغه پیسې هم راوېستلې پیغام لپاره کوم اضافي پرسونل چې د شپخانې لپاره وو 500 نفر موږ اضافي پرسونل د دې لپاره مقرر کړل او ورسره نور طبي او غیر طبي سامان آلات چې د شپخانې لپاره په کار دی هغه پروسه تر جریان لاندې ده په زیات اندازه اخیستل شوې دي کم پاتې دي نو دا به موږ راپور کړي نو زموږ فوکس اول دا و چې زموږ په ولایتي شپخانه باندې مخکې دا شپخانه 15 بستر و اوس تقریبا 100 بستر ته چې ارتقا وکړل هغه سامان آلات او پرسونل دا ورته اضافه شو نو زموږ زیات فوکس اول په ولایتي کشف خانه و جدید کار وکړو او آینده کې هم د دې لپاره بیا چې د ژوند په سطحه باندې کار کوو.
په ولسوالیو کې وضعیت څنګه د مور او ماشوم د مړینې کچه نور وضعیت
د عامې روغتیا وزارت ځان ته پالیسیانې لري. یو پالیسي د بی پی ایچ ایس په روغتیایي خدمات په ولسوالیو کې دی، یو ای پی ایچ ایس ته چې هغه په شپخانو کې د مرکز کې دی. نو موږ د هغه بی پی ایچ ایس د پالیسي مطابق کوشش کوو، هغه امپلیمنټر انجوګانې چې دلته دي هغوی سره موږ هغه ترې غواړو چې د پی پی ایچ ایس د پالیسي مطابق خدمات په ساحو کې هم وړاندې کړي او په مرکز کې هم په همدې باندې
موږ تاسو اوس راځي یاستئ په دې خدماتو باندې چې دغه د قراردادي انجوګانې ترسره کوي؟
هو، په دې ځکه موږ راځو چې موږ یې ګورو. مخکې زه د دې نه د بی پی ایچ ایس د پروژې مسؤول وم، هغه څه چې زموږ سره قرارداد و د هغه قرارداد مطابق موږ مخکې تللو. پرسونل، سامان آلات او خدمات ټول د دې بی پی ایچ ایس د پالیسي مطابق هم وړاندې کول. هماغه دقیقه کې خو موږ هم مستغیر، ځکه دا یوه پالیسي ده د عامې روغتیا وزارت او په ټول افغانستان کې تطبیقیږي. دلته په پکتیا کې به ما هغه تطبیقیږي.
د پکتیا نفوس زیات ده، خدمات کم ورته وړاندې کیږي، ستونزې سره نه مخ.
نو دا خبره خدا دغه سی سو نه پوس چده په ټولو ولایتونو د پټول افغانستان کې وستون زداغه په کم اندازه باندې د رښتیا هم د پکتیا خلک په زیات اندازه دي چې چرته موږ هموم کې وګورو. خدای و هم د ستون زده موږ بیا هم په دې باندې کوشش کوو، مختلف مرجوونه چې څه لاس تراوړو. علاوه دې نور یو ورټیکل پروژې چې وي دغه بی پی ایچ ایس وی پی ایچ ایس پروژې خو وي، دغه هم یو څه امکانات لاس تراوړو. د عامې روغتیا وزارت نه موږ کوشش کوو چې د خلکو لپاره با کیفیت خدمات وړاندې کړو.
یوه متخصص ده او دوه ام ډی ډاکټرانی دي، که د دې په اړه وندم وضاحت راکړي چې په ټوله پکتیا کې آیا دا بسنه کوي؟
نو دوه متخصصین دي. نو دا سده دا خو بسنه نه کوي، دا رښتیا هم ته دا یو ستونزه ده. هم دا ستونزه ده د ام ډی د پیمل ام ډی ډاکټرانو. خو بیا هم موږ په دې توانیدلې یو هغه قابلګانې چې په اطرافو کې مخکې موږ نشوې پیدا کولی. اوس موږ داسې کلینیک نه لرو چې په هغه کې یوه ښځینه پرسونل نه لرو. یوه ښځینه پرسونل شته، نو دا په د مور او ماشوم په مړینې باندې ډېر تاثیر لري چې د هغوی سره ډېر کومک کېږي په اطرافو کې. خصوصا دا ستونزه ډېره زیاته وه چې اوس دا تر ډېره حده پورې راکمه شوې ده او د دې کچه هم تر هغه خپله راټیټه شوې. مثلا د میندو مړینه په یو لکو کې 1400 بیا 1400 داسې پسې راټیټه، اوس 320 کنه. نو په همدې قسم باندې په یو لکو کې دا راټیټه شوې، دا ډېره زیاته ټیټه ده. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم ډېره له پخوانه راښکته شوې ده.
د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمد سی و. ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدلي، دلته به یې په ګډه واورو.
سلام علیکم. جوړه بخیر وروره، زموږ باور ورسای دا و ماشول سړی دی نه سي دا و سړی دی پری دی دا مو ټول در بدوي کی دا مو شران در سره سي بالان یو بل بل اثر ور کی په زور په کی دی نه غالي دا و کوم جو دی دا نه پرم ونی سي بازي و سي مې منو ته بازي دلی و ای سره را کی و سي نه فار و دی بندې سړی دی یو مې منو کی بندې دی و سي دان دی سي ور دی نه را دی کی دا و نه ورته و دا ګرمک دولت والا ګرمست وصله.
ہلو، السلام علیکم. زه حکمت الله فریدی د تل د ترپنا د مهاجرت ژوند په پاکستان کې تیروم. موږ ډېر خوشحاله شو چې تذکرې د افغان ولیکل شو اسلام د مشرانو ګرځي باندې فضل هدي مسلویار را ډېر مننه. زنده به مسلویار تاسو افغانستان دی انتفاخه ولا دا ډېر مننه. موږ ډېر خوشحاله شو احترام مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جمعه خان حمدره زم د زابل ولایت د قلات خار څخه تاسره فارغ کړم. ولسمستر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې د مځکو غصب لکه هرات، جلال آباد، مزار شریف او کندهار کې ډېر شوي دي. خو زه وایم چې په زابل ولایت په قلات ښار کې هم د مځکو غصب تر ډېره ده. هیله مې دا ده چې څنګه چې ده ویلې دي چې سرانو علي یا ستره محکمه باید پرېکړې خلاصوي. زه غواړم چې په زابل ولایت په شمول په ټول افغانستان کې د مځکو د غصب مخنیوی وشي او هغه مځکې چې غصب شوي دي هغه باید د زورواکو له منګولو څخه خلاصې او دولت ته وسپارل شي. په دې کې باید هیڅوک لاس وینه ونه کړي او نه دغسې شخص ته وګوري چې دا زورواکی وي یا نور څه. زنده‌باد ازادي راډیو.
السلام علیکم. لیکي تر اغله زاهد الله عمر زه مغم ده کونر ولادت څخه روزاره په کونر ولادت کې دا اصول ده چې د معلمانو معاش ډیر دی او د ملازمینو معاش کم ورکړي. مالې د حکومتي چارواکو ته دا وخت نه کوي ځکه چې هغه شپه ورځ مصروفه دغه له 5000 افغانۍ ورکړي او دې له معاش کما ډیرای نه د کونړ دوالي څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه د ملازمینو د معاش په ډیرېدو کې ورسره مرسته وکړي ځکه غریبانان د شپې ورځې پراته بله ستونزه نشته دی نو څوک یې واره. والسلام.
وعلیکم السلام دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واوریدل په دې هیله چې چارواکو هم اوریدلی وي. نور پیغامونه مو هم ستاسو خو د دې خبرونې وخت نور پای ته ورسېدی، نو هغه به په نورو خبرونو کې درته خبره کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.